د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی لکوره د تیشت په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړی ده. د ستر محکمې لخوا په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم لبخي په نه دېش درو وهل شو او هم په دوه کال او شپږ میاشتې بند محکوم شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالی پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوه اړخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. افغانی سره میاشت ټولنه وای پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانی سره میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وای د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وای روسیې هیواد ته جګړه وروړي او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دی. زیلنسکی دغه سرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکراین له لوري ناڅاپي برید په شا تمبولی دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمو سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پای کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه لري؟
اصلا خو دا سدی په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خدای تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې هیوادونو کې. البته خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات د مسله زیات ده چې دلته د انسانانو ته د انسانان په سترګې نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولې دي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې، بیا خو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاریږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شيګړې مخوینی نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې، ځوانان د بتلو په حالت کې، چې کډرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره ورزاید دي چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښو سي، ورزاید دي چې ودی ته نورې ثانیې ورکوسي یا د نور د استعدادونو مخوینی وسي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کاروسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې دی په ځکه لري په غبانې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې کار حکومت کار د حکومت په سر کې چارواکي او که مشرانی که په مسجدونو کې ملای امامانی که په ټولنه کې مشرانی فرهنګي شخصیتونه سپینږی درس مخور کسان باید راوړاندې سي او د ځوانانو سره په سلام مشورې باندې د هیواد چارې د هیواد سمون لپاره د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله راځو هغه لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په چیرې بیا د ځوانانو په پوهه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې زه کله ناکله د ملګرو سره ناست یم په خپله کورنۍ کې ناست یم موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو د دوی د یو لیرې کلي یعنی د یو که تاسو وګورئ د غره په لمن کې هم یو 15 کور یې هلته د هغوی لباس او د یو ګڼ میشت ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه زموږ هغې متاسفانه زموږ هغې د زه به مثال خپل د کندهار هغې درکړم د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د ښار څخه فقط تاسو یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډۍ چې ورواوړې دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دې وسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته د بابا صاحب زیارت ته دلته د بابا صاحب ته کې ته د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي هلته ګرځي را ګرځي مجلسونه کوي مجالس جوړي ساتیری کوي خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه یې لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې له توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شان باید راکم سي د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی او څوک را باندې خاندي یا څوک راته وایي چې دا ما اغونده یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده یا تا ولې لونګوټه تړلې ده یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړې دي یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړی دي یا هسې جوړ کړی دي. زما فکر سره دا جزئي جزئي شیان دي پر دې باندې باید د ځوانانو زړه ضعیف نه کړل سي.
بله کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه راته باندې خبر راته وکړه یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري په ځان یو افتخار لري یو ویاړ لري ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي هغه ته هم نه پرېږدي؟
په ټوله نړۍ کې نه زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه په اصطلاح د پژبندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې پرېږده ځوانان پرېږده کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم ژبه ادبیات پوهنځي کې نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې یو ډول یې تورې او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې یو ډول چې وې تورې وې دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې یعنی ښه مزایه کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې نو دغه ټولو لباسونه چې هلته موږ وکړې یو ډول کیفیې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼه کې م زموږ انځور راغلی وو نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده په خاص ډول دا د خولۍ غورځولو انداز که نه یو ډول کیفیې درلوده یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې دا د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکرې ایښول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وجه زور باندې یو شی تحمیلوې یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکړو؟ دا خو نه دیني اړخ لري نه اسلامي اړخ لري نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي باید موږ دغه سپینې کړو که نه نور خو نو ټول افغانستان ګل و ګلزار دي ټوله کارونه سوي دي صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هېواد هیواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته وي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بېدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو، په بمباریو، په مین ښخونو او په دې شیانو کې بېچارهګان در بده رسېږي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزي جزي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې کرار کرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دا راټول جوړ شي، ورغل شي، یو وروسته پر دې باندې هم کرار کرار کار کېدلی شي. اوس په دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکوشغنو باندې وایي.
کراسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي، څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي.
بالکل، نو خو دغه خبرې دي که نه چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې وي که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې بیا متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول سو چې نور باید ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول سي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه، یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلانۍ لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلانۍ ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه. اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي، نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي که نه. اوس موږ خو داسې ټولنه نه ده چې اوس زده کړې و دې ته داسې یو اضافي شی ښکاري که نه. اوس هم زموږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغسته چې یو چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړې، یا مثلا ته باید زده کړو ته مخه کړې، دی تا ته په بدل کې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي، هغه پلانۍ چې اوروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر شې، خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی شې، لږ تر لږه یو لوحه وویلی شې، لږ تر لږه خپل اولاد ته یو قرآن عظیم شان ور وښیې، لږ تر لږه خپله سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه. دا خو د دې لپاره دي، اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې میلیونه سه. خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي، زده کړې نه کوي، نو په دې خاطر چارواکو هم په هغه وخت کې دا ومنله چې دا خلک باید په هر لباس کې چې راځي راسي. نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت دی چې په نجونو باندې زده کړې بندې دي، بلې برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه سوي دي. دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدله چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله، پر هغه سربېره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه او دا وکوه دا، نو زما په فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی. زما
بله، د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي، درس یې ویلی، دنیا یې لیدلې، په هر څه پوهېږي، او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي، د کورنیو په زړه نه وي. تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه زده دا قصدن دسی که دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لاري لاري نه دیو کولی سي وطن پرېږدي، د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي؟
والله زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم، په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو که نه. اوس ګوره، زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد تریکي نظام رالی، هر څه یې سره کړه که نه، مثلا دروازې هم سرې شوې، په سره رنګونو ولړسولې، او بیرغ هم سور سو، مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړسولې. دا افراط دی. افغانان د خپلو تیرو څخه باید زده کړې وکړي. د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی، نه انسانان خوشي، نه دا کائنات خوشي، هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي. موږ باید منځلاري واوسو همیشه، ځکه الله پاک موږ په منځلاریتوب باندې امر کړی و چې تاسو داسې واوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب. موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره، د خپلو حالات ته په کتو سره، خپل اقتصاد ته په کتو سره، خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو. متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغسې و چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدله، مثلا ټکول کېدله، د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند وه، فساد اوج ته رسېدلی و، جنګو څهحال جوړ کړی و، نه دوی کښېنستل، نه هغوی کښېنستله، یو بد حالت و. اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی، اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي، هر څه په زور باندې په خلکو باندې تحمیلی زما به فکر سره دا نه دی په کار مزلاری یو سیستم باید جوړ سي مثلا خلک په څه خوشاله کیږي خلک په دې خوشاله کیږي چې د افغانستان ملي بیرغ په ټول افغانستان کې ورپیږي په دې کې څه مشکل دی وجه پیژنو اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریفه هم شته الله اکبر هم شته د افغانستان نوم هم شته مسجد هم شته د رسک او روزی لپاره د وژې نشان هم شته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني خو ویمه نه په دغه باندې به خلک در باندې راټول سي نو یو داسې ته پېښم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدي
بله که تاسو اساسي بشري حقونو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبره راته وکړي چې تام تاسو خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان دي په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږتر لږه دغه دوه کسان په دا دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم خو بیا هم د یو سره روان یې په خپل ټوله مسلمانی په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم د یو سره روان یې دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدایه زه دغه دعیه وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي خو ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو زه هم صحیح دي ځینې شیان مثلا په اسلام کې نشته موږ یو اسلامي ټولنه ده سنتي ټولنه ده یو اسلامي نظام دی ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راځي ورکه چې نه راځي مې ورکو مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بند ده په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو ما خپله مخته راغلي دي یو کتاب د مسلمان شذ او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی په هغه کې ډېر داسې حدیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د شذ مینځ تللی هلته تنبل وال کېږي د دریا وال کېږي نو کله چې دی مبارکونه نه وځي بیا هغه شذ وعده دي د ده صفت شروع کړي بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي دا نه یو د زوم ورځ نن د دوی صفت وکړي بیا بېرته دا شذ په دا دریو کې دا سندره اړي بېرته بیا دا نه یو د زوم صفت شروع کړي داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې حدیث راغلي دي نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وسي ډېر پام باندې وسي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري هغه ور پرېږده خلکو ته ور پرېږده خلک پرېږده خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال یا ځوانان دا قبول نه کوي مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي چې چویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي دوی ته خپله څومره توان کوي مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار په خپل زړه باندې هر څه کول خپله دوی ته څومره زیان رسولی سي
مستاسو پخوانی متل دی وایي پشو پشو ارمان کاږي غالي دي کنه نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله چې وګړي په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی ژر ژر خپل کار کوي جیبونه ډکوي خپل کار کوي چې بس بیا دا موقعه په لاس نه راځي نه نو زما په فکر سره کله ناکله چې دا رسې حالات سره ګوري چې ته ځوانان په لغته وایي مثلا کدرونه په لغته وایي مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوي پخواني خلکو ته او خلک په خپل غیږ کې نه نیسي مینه او محبت نور سره کوي په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونی ته خپل وور راوړي کنه زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي و څنګه مثلا د خلک تللی دي اوس دغه تیر نظام ته وګوري چې دا تللی دي شرط سوی دي نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي خپل هیواد ته کار وکړي هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کې ځوانانو ته تعلیم زمینه نمازایده کې جنو ته تعلیم زمينه مازایده کې ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمينه مازایده سي ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدل چې هغه لیکلی و چې یوازې زما کار خراب دي که د ټولو کارونه نسته د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوې وه د پوست دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بېروزګارۍ څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومېږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفره دلته خپل کمنټ کې انټرنټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان زموږ په شهرونو په کلو بنډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي د هغوی د تعلیم د هغوی د کار د هغوی د ژوند د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي موږ داسې شهیدان یو چې هغوی سره څه ظلم کېږي. بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي بس همداسې چپ خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره یې ګیري لکه د افغانستان ځوانانو د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یوه سلا سوي که زموږ چارواکي دي که نړۍ د همسایه هېوادونه دي ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولی شي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شخص نور هېڅ هم سړی کله ناکله داسې فکر.
ډېره زیاته مننه اسقط. په آخر کې به ځوانانو ته یې تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي څنګه خپل ژوند مخکې یسي او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي دي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راله. د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل. هغه یو نظام و یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې بیا طالبان راغله. بیا طالبان هم د منځه ولاړله بیا جمهوریت رالی. جمهوریت هم دالی د منځه ولاړې بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هره توره شپه چې ده هغه رڼا لري توره شپه. نو په داسې حالاتو کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه درکوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا درباندې رڼا کړي انشاءالله رحمان. په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ چې زموږ په سرونو څوک دی هغه ستاسو غږ من اوري. تاسو ما یو سکیږي ما ورته کښېني انشاءالله صبر وکړي د صبر میوه چې دغه خوږه ده انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعد به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل غږ دې پورته کړي. په غږ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره چې کښېني ولاړې څه د چارواکو سره چې کښېني خپل حق دې وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه.
بلې ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خوشحال اوسې کورو ده.
درنو دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي. تربیه پرز کې چې اس علم مال او ملګری
Oh, okay. Good. Yeah.